بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسېره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له ان ایچ کې خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنۍ چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پندغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. بلورته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر دېرش میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوي شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشئی موادو پرې خودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشئی پرې خودل اسانه شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو لسو کالو کې تر 30% ډیره سوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوي شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته څو ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه با سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی می ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادی ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش اینا استفاده داشتیم الان بدون گلی خورد.
50 کلنه لطیفه چې شپک بچی لري وای و کله مخکې لدې عمله معتاد شو چې د پښو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې ده او غواړي چې نشه پرېږدي. د شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستري شوې وه، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشه یي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، ګولیم میرسه ډاکټر.
دلته می روح او روان خ دې درمل رسیدي له ډاکټرانو او نورو کارکونکو څخه خوخه. موږ ته د درې شین چمتو کړی نو مېټ ټلویزیون به هم ورتشي وسایل او دریم درمل دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزي ماشینونه چې پاغه باندې مصروف وو.
سر خیاطۍ ګلدوزي کمی مصروف بشه.
شپږ دې شکلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بسترې ده. دې هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمالول. لهم دې عمله معتاد شوه. رحیمه چې د بامیان ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاد شي.
سر درد کوه او یا به می پر زړه درد و نشه یي مواد می د درمل پر ځای استعمالول. ځان می ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا خزینه معتادینو د ډېریدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 80 میلیونو پورې خلک د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیونی خزي او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشه یي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشه یي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای رین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراض یا هغه مشکلات سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کېدای شي او د درملو په مرسته کېدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړې وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکارۍ په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامدار تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
ایا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا دی صحي ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ور باندې په اسانۍ تیر شي؟
که چیرته خپل یو کس دته تصمیم ونیسی چې خپل ژوند او خپل روغتیا تر لاسه کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نور ټولنه خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده، او له بله پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لار پمڑی کنا و پمور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چمون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپو 29.25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوزله ماشوم دی، د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانې راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوې دی.
مکتب وای؟
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانې ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانې ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو چې ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وخیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه سمه ده، تر زه چې ځو.
ها
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار. استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ښه ښه ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجي صاحب درته ووایي.
بچیا زموږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو مینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه.
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره
بلې جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چې ځو.
سما ده درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشي کوم، که شي نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها دا دې وی ګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان سه.
درواغ جانه دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.